د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته خراغلس د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کېږي چې له مخې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمېر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی دې کار ته وروسته له هغه اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانستان پر مخ د خپلې پولې د خلاصولو لپاره پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایه. ښاغلی مجاهد وایي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه یو تفاهم نه وي شوی د شیرخان بندر دروازه به بنده وي. د طالبانو حکومت د پخواني دولت 15 مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت بللی، خو د بشري حقونو د څار سازمان پر دې پریکړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان پوځ وایي چې د پاکستانی طالبانو دوه سیمه ییز قومندانان یې د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې دا قومندانان نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې تر ډیره د پاکستانی طالبانو وسلوال فعالیت لري. د دې ډلې استازي اوسمهال په افغانستان کې د حقاني شبکې په منځګړتوب له پاکستاني چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. روسیې په اپریل میاشت کې له فنلند څخه د دوو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پر وړاندې د ځوابي اقدام په توګه دوه فنلندي ډیپلوماتان ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې په مسکو کې د فنلند سفیر احضار کړ او هغه ته یې په دې اړه خبر ورکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند له اوکراین سره پوځي مرستې وکړې او تمه ده چې نن به یې په هلسنکي کې د پارلمان غړي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک په رسمي ډول تایید کړي. او سویدان نن رسمن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنلیک د تړون ته وسپاره. سټوکهولم پرون اعلان وکړ چې غواړي په ناټو کې چې 1.5 غړي لري غړیتوب ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته سویدان او فنلند د روسیې لخوا د ګواښ احساس کاوه او ځکه یې په ناټو کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 30.15. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.18. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.18. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.22. او جلال آباد آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 40.25.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې د څو خبرونو تفصیل خبرو. طالبان وایي چې د شیرخان بندر لاره په سرحد کې د تاجکستان له اقداماتو وروسته د ځوابي اقدام په توګه بنده کړې ده.
د کسان چې دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکوي چې خواته لاړ شي، نو موږ هم له خوانه نور د راتګ اجازه بنده.
د بشری حقونو د څار سازمان د پخواني دولت د یو شمیر مهمو ادارو د تشکیلاتو پر لغوه کولو اندېښنه ښودلې.
دا چې طالبان نشي کولی د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني، د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
پاکستانی چارواکي د پاکستانی طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره په کابل کې دي. لیکوال او مدني فعال عماد دوران په کابل کې ترای تم شوی دی. کورنۍ وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی.
یو څه کسان یې مخې ته درېږي. کارت ښایي چې موږ د طالبانو د استخباراتو کسان یو او دا څلور میاشتې کېږي موږ دوران سره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد صاپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته د طالبانو حکومت تایید کړی چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې ده. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي چې له مخې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمیر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې بیرته تاجکستان ته خپل هیواد ته ستانه شي. د موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه تړلې او چاته له دې دروازې د تیرېدو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته دا خبره د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړه چې وایي په لسګونو تاجک موټر چلوونکو ته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی وروسته له هغې دې پریکړې ته اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصېدو لپاره د دوی پرله پسې غوښتنو ته جواب ورنکړ.
د تاجکستان خواته د موږ له خوانه تونځ نه و د دومره میاستې ولې تاجکی اړخ متاسفانه په بندر باندې څوک نه پریښودل. د دې خوانه موږ څوک را پریښودل او هم دوی نه څو وارې غوښتنه مو وسې باید دوی ورته تعامل وکړي. زکات تجاران لرو او خلک دې ستونزو په درلودلو سره او تاجکستان ته ضرورتونه لري په قانوني اسنادو د قانوني لارو غوښتنو لپاره ځي. متاسفانه هغو همکاري نه کوله. بار بار دا خبر موږ ډېر په ناستو پاستو کې مطرح کړې وه. دوی سره نږدې موضوع ویلي هم د وزارت خارجه هم تعقیب سوی او وروسته موږ دې ته مجبور چې موږ هم ورته ګام واخلو. لکه څنګه چې دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکړي سی خواته لاړ شي نو موږ هم د خوانه نور د راتګ اجازه بند کړه.
د تاجکستان دو موټر چلوونکو د ازادي راډیو د تاجکستان څنګ ته ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو شاوخوا 200 لارې نه دي پریښي چې بیرته تاجکستان ته واوړي. دوی ویلي چې شپې او ورځې په خپلو موټرو کې تیروي او ځان د طالبانو اسیران ګڼي. د دلشاد په نوم یو موټر چلوونکی وویل چې لس ورځې کېږي چې طالبانو ورته د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکړې. موږ له خپلو موټرو نه یو کوس کړي. په موټرو کې یو خو ډېر آزاد نه یو او هر چیرې نشو تللی. شاوخوا 200 بار وړونکي موټر چې بارونه نه لري دلته ولاړې دي. یو بل تاجک موټر چلوونکي چې د امنیتي دلایلو له امله یې خپل نوم نه دی ښودلی ویلي چې د او یو شمېر نور موټر چلوونکو ته طالبانو ویلي وو چې خپل موټر پرېږدي او یوازې کولی شي تاجکستان ته بیرته ستانه شي. تاجک موټر چلوونکو په خپلو موټرو کې تر ډېره د ډبرو سکاره او بوره افغانستان ته لېږدول او له دې خوا یې تاجکستان ته سمنټ وړل. ښاغلي مجاهد دغه راز ویلي تر هغو پورې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او د بهرنیو چارو وزارتونو په سطح یو تفاهم نه وي رامنځته شوی د شیرخان بندر دروازه به بنده وي او سیمه ییزو چارواکو ته ویل شوي چې له هغې خوا هم چاته اجازه ورنه کړي چې افغانستان ته راواوړي. د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ډله کې چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د نورو په پرتله له تاجکستان سره اړیکې ښه نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پاکستان ځینې مهم چارواکي له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې دي او له پاکستاني طالبانو سره د روغې د مذاکرو د بریا لپاره هڅه کوي. ویل شوي چې په دې ډله کې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر هم دی. حقانی شبکه په دې خبرو کې د منځګړي رول لري. د دې مذاکراتو په لړ کې د پاکستاني طالبانو دوه مهم مشران خوشی شوي دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه وایي د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې ISI ځینې اوسني او پخواني چارواکي په افغانستان کې دي چې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا TTP له ځینو غړو سره د اوربند او روغې جوړې پر یوه موافقه سره وکړي. سرچینو ویلي چې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر ډګر جنرال فیض حمید هم د دوشنبې په ورځ کابل ته رسیدلی چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. ډګر جنرال فیض حمید په 13 سپتمبر میاشت کې چې لا د طالبانو سرپرست حکومت نو اعلان سوی کابل ته سفر کړی و چې ظاهرا د افغان طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د حکومت د تشکیل پر سر د اختلافاتو په حل کې مرسته وکړي. د کابل په سیرینا هوټل کې د فیض حمید د هغه وخت عکسونو په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه پارولي وو. ځینو سرچینو د CNN شبکې نیوز 18 ته ویلي چې د پاکستان دغه چارواکي له تیرې چهارشنبې په کابل کې دي او د طالبانو حقانی شبکه په دغو مذاکرو کې د منځګړي رول ادا کوي. د پاکستانی طالبانو ډله چې تر چتر لاندې ځینې نورې افراطي ډلې هم شامل دي، د ډیورند کرښې په اوږدو کې فعالیت لري او په وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د پاکستان له حکومت سره د پاکستانی طالبانو د مذاکرو په لړ کې د دې ډلې دوه مهم قمندانان مسلم خان او محمود خان خوشي سوي دي. تیره اونۍ د مسجدو یوې جرګې چې څه باندې 1.5 کسان پکې برخه لري، په پکتیکا کې د پاکستانی طالبانو له ډلې سره د مذاکرو هڅې کړې وې چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلی وو. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستانی طالبانو لوړ پوړي مشران وو چې په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. لدې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نمونه له شډولو ډډه کوي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستان د پاوز یو پلاوی په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړی توپ د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبري کوي څو د یو جوړجړی په صورت کې اوربند او سوله اعلان کړي. د رسنیو په حواله د پاکستان حکومت له پاکستانی طالبانو سره د کوچنی اختر په درشل کې 12 ورځنی اوربند اعلان کړی و چې ویل کیږي دغه اوربند نور هم وغځول سو. د مشال رادیو دراپور لمخې پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې و چې د دغه کسانو په لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم شامل وو او غوښتنې دا و چې دغه کسان دي تر خوشی کېدو وروسته په افغانستان کې دوی ته وسپارل سي. د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي رادیو د افغان طالبانو د حکومت د غبرګون په ترلاسه کولو هم بریالي نسوه.
پراپور کې مو واوریدل چې د پاکستان ځینې مهم چارواکي چې په هغو کې د پاکستان د استخباراتو د پوځي استخباراتو آی ایس آی پخوانی مشر هم شامل دی، له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې دي او له پاکستاني طالبانو سره د روغې خبرې کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر دولت د 5 مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د طالبانو حکومت وایي دا پریکړه د بودیجوي ستونزو له کبله کړې، خو د بشري حقونو د څار سازمان دا یو خوشنونکی اقدام بللی او ویلی دی طالبانو خو د چې نړیوالو قوانینو ته درناوی نه لري. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال نور تفصيل لري.
د طالبانو لولوري د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د خزو د برخې مرستیالي هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په خپل دې پریکړه سره وخوده چې د بشر حقوقو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
دا چې طالبان نشکوي د دغه یو بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت رجه کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي، داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
هڅه مو وکړه چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د ویپاڼې د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کیږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د سور په 14 صادر شوه د بشر حقونو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحي علي شورا، د اساسي قانون پر تدبیق، د څار کمیسون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا د پخواني حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړي. په دې اړه پخپور شوی مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان 1401 مریض کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي دا پریکړه دوی د مالی ستونزو لامل کړی ده.
ځینې داسې ادارې وسې د وسې لپاره او د نکار نه وو او اړتیا نه وو د بودیجوي ستونزو لامل هغه لغوه شوی دي. خدای دا ټول کمیسیونونه وو کچیر هر دی ته بیرته ضرورت پېښې ورته احیا کېدلې چې بیرته تنظیمېدلې.
خاغلی مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکونکو برخلیک بسوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمېر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمېر ادارو تشکیلات وړ کړي وو چې لامل یې زیات شمېر کارکوونکي بیکاره شوي دي.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. لیکوال او مدني فعال احمد الدین دوران د نوموړي د کورنۍ په وینا له څلور ورځو راهیسې په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د دوران کورنۍ وایي دوی ته هیڅ معلومات نه ورکول کیږي چې هغه چیرته دی. دوران په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت پر ځینو پریکړو انتقاد کړی و او په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکنې کړې وې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لیکوال او مدني فعال احمد الدین دوران د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی څلور ورځې مخکې د کابل په خیرخانی مینه کې د طالبانو د استخباراتو ادارې نیولی. د احمد الدین دوران ورور شهاب الدین الفت ازادي راډیو ته وویل
یو څه کسان مخې ته درېږي، دوران ځان سره بوزي، ترمې ته پروختي چې تاسو یې څوک او دوران په صحیح لټ بوزي. یاد کسان ورته کارت ښایي چې موږ د طالبانو د استخباراتو کسان یو او د څلور میاشتې کېږي موږ دوران سره او موږ ته امر شوی چې دوران راولی. نن یې څلورمه ورځ ده موږ ته هیڅ احوال نه راکړل شوی چې چیرته دی دوران او په څه جرم یې نیولی دی. موږ زموږ کورنۍ ډېره زیاته اندېښمنه ده.
احمد الدین دوران ډېر ځله په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې، خو یوازې د طالبانو کړنې نه، د تیر جمهوري نظام په کړنو او چارواکو یې هم انتقادونه کړي وو. احمد الدین دوران له نیول کېدو مخکې په یوه لیکنه کې ویلي وو چې که طالبان خلکو ته د سیاسي فعالیت اجازه ورنه کړي، خلک ځوروي، وژني او بندیانوي، په حقیقت کې جګړې ته هڅوي. هغه له طالبانو غوښتي وو که غواړي چې د جنګ مخه ونیسي، خلکو ته د حق ورکړي چې سیاسي فعالیت وکړي او خپل غږ پورته کړي. دا چې د نیول کېدو لامل همدا انتقادونه وو که بل څه، په دې اړه مو د طالبانو د استخباراتو له ادارې معلومات وغوښتل. د یادې ادارې ویان که څه هم په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د قضیې په اړه به له موږ سره معلومات شریک کړي، خو وروسته یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. مدني فعال او لیکوال غوث الدین فروتن وایي که له منتقدانو سره د طالبانو دا ډول چلند دوام وکړي، پایلې به یې خپله طالبانو او د افغانستان لپاره ښې نه وي.
طالبان له یوې خوا د دې لپاره کمیسیون ټاکي چې له هېواده وتلي افغانان بیرته وطن ته ستانه کړي، خو له بلې خوا په کور دننه هغه کسان بندیانوي چې په وطن کې پروانو ناخوالو او د ادارو په نیمګړتیاو انتقاد کوي. که طالبان همداسې د خلکو په تیره د فعالو ځوانانو او د روشن فکره قشر د غږ ډب کولو ته دوام ورکوي، نو هیڅوک به په وطن کې پاتې کېدو ته زړه ښه نه کړي او دا به نه یوازې د خلکو لپاره لویه ستونزه وي، بلکې د طالبانو لپاره به هم ناوړه پایلې ولري.
د یادونې ده چې طالبانو تر دې مخکې د خالد قادری په نوم یو لیکوال او خبریال هم د فیسبوک د پوسټونو په خاطر په یو کلن بند محکوم کړ. تر هغې مخکې په هلمند کې د انجینر نوید په نوم د یو ځوان کورنۍ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې نوموړی د فیسبوک د یو پوسټ په خاطر د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا د دوی په خبره جسد یې د هلمند سیند په غاړه پیدا کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د کورنۍ او روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو چې اجمل ان به په څو شیبو کې وړاندې کړي. خو له هغه مخکې د اوکراین پوځ له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیري باسي چې د ازوفستال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او له هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د اوکراین پوځ وایي پر دې کار کوي چې د فولادو له ازو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیري راوباسي، له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریوپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي. د ازوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیري چې یو شمېر ټپیانو د ازوف له فابریکې راوویستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریوپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیري او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوځ اعلی قمندان په ازو فابریکه کې ډیری د جزو تامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي.
دغه مدافعان چې ډېری ټپیان د هغو ښارونو ته انتقال شوي چې موسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه ناوخته یې خپور کړی وویل د اوکراین د پوځ او استخباراتو مرکچیانو او همداراز سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د دغو سرتیرو په ایستلو کې همکاري کړې ده. خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړل چې د اوکراین جنګیالي به ډېر ژر آزاد نه شي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادېدو لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
سلامونه دا دې نیم ساعت خبري مجلې دې برخه ته مو هرکلی کوم. په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي کاروبار هغه سینه دی چې یو کال مخکې و. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو، خو تر هغې مخکې پنجشیر ته ځو. د پنجشیر د دره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عبدالاخیلو په سیمه کې د طالبانو او ملي مقاومت په نوم جبهې ترمنځ وروستۍ جګړې له عامو خلکو قرباني اخیستې. دوی وایي دې جګړې هلته پر عامو خلکو د ژوند کړۍ تنګه کړې او ځایي طالب چارواکو پکې عام خلک وهلي ډبولي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین رپورټ ته.
یو څلوېښت کلن ملا محمد د عبدالاخیلو په کورتا سیمه کې ژوند کوي. دی وایي کله چې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهې وسلوال سره ونښتل، د یو خوندي ځای ته پښې سپکې کړې. دا چې دغه دره کې څه تیر شوي، ملا محمد د سترګو لیدلی حال راته وایي.
طالبانو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ له لورې هم خپل سرتیري چمتو کړي وو. هغوی له هغه لورې راپورته شوي وو. د پنجشیر د حصارک او کوبل لخوا هم طالبان راغلل او حاکمو سیمه کې ځای پر ځای شول. دا داسې لوړ ځایونه دي چې زه نشم برخلی. ډېر خلک جګړه کې ووژل شول. هر کنج او ګوښې کې جسدونه پراته دي، څوک یې ښخولی هم نشي. خلک بېچاره او بدبخته شول، خلک ډېر وځورول شول.
د سیمې خلک وایي د درې ولسوالۍ جګړه وروسته له هغه ونښته چې اوسیدونکي د طالبانو د اختر د اعلان خلاف یوه ورځ وروسته له نورو اسلامي هیوادونو سره اختر ولمانځه. د طالبانو سره محکمې اختر د اونۍ په یکشنبې اعلان کړی و، خو د درې عبدالاخیل اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ د اختر لمونځ وکړ. ځایي اوسیدونکي وایي د اقدام طالبان غوسه کړل او وسلوالو یې د سیمې یو شمېر دیني علما ونیول او له ځان سره یې بوتلل. په ظاهره کله چې عام خلک د دنیا علماو د نیول کېدو مانې شول، نو جګړه ونښته. د عبدالاخیلو درې اوسیدونکی ګلاقا وایي طالبانو د مقاومت جبهې د وسلوالو ځپلو ته اضافي سرتیري ولېږل، خو په لاره کې د طالبانو کاروان د مخالفانو له کمین سره مخامخ شو. جګړه کې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم شوی، خو طالبان او مخالفه جبهه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دا چې په سیمه کې نور څه تیر شوي، د عبدالاخیلو د درې یو اوسیدونکی د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
طالبان د مقاومت کوونکو په لټه کې وو. کله چې طالبان ونه توانېدل د جبهې وسلوال پیدا کړي، مجبور سول د سیمې خلک یې برمته کړل. طالبانو د مولوي صاحب خالد په ګډون د سیمې شاوخوا شپږ ویشتنه په یوه کنټینر کې بنجان کړل.
په عبدالاخیلو دره کې د ملکیانو د وژنو ادعا و پراخ غبرګونونه هم وپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانټو ویل پنجشیر کې د ملکیانو د وژنو راپورونو اندېښمن کړی دی. ځینې نورو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو هم ورته اندېښنې شریک کړي، خو طالبان بیا د ملکیانو زورول ردوي. په پنجشیر کې د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل
موږ ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات ځواکونه هیڅکله هم تاوتریخوالی نه کوي. دا یو تور دی چې موږ د څوک کنټینر کې زنداني کړي وي او یا موږ شکنجه کړي دي. دا یو تور دی، حقیقت نه لري او موږ یې تاییدوو هم نه.
د پنجشیر د جګړې ښکاره څرک ځکه نه ښکاري چې هلته آزادې رسنۍ او نور خپلواک بنسټونه حضور نه لري، خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې وروستۍ جګړې د هغه ځای اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي او غوښتنه کوي چې جګړه کې باید د ملکیانو ژوند ته پام وشي.
په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي چې په هیواد کې راغلي سیاسي بدلونونه او د نجونو د ښوونځیو بندېدو سره یې کاروبار کمزوری شوی. د دوی په خبره مخابه د کتابونو ترڅنګ کتابچی، قلمونه او نور درسي توکي ډیر پلورل کېدل، خو وسیمه نشته. دا دې موضوع تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
پنځه ویشت کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناست او په لاس کې د نیولي کتاب پاڼې اړوي. وایي پخوای بازار ګرم و، د مطالعې مینوالو به کتابونه او د ښوونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل، خو اوس یې هغه خوند نشته.
مخکې د کتاب اخیستونکي ډېر زیات و، شوق یې ډېرو خلکو کوو، خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي. د کتاب اخیستونکي ډېر زیات کم شوي دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولق دي. اوس زیات ځوانان دي بس په فیسبوک کې خپله مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري. زمونږ کاروبار ډېر خراب.
مصطفی هم په اسدآباد کې کتاب پلورنځی او فوټوکاپي لري. وای د نجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزور کیدو سره بازار سوړ شوه دی.
اوس په دې وخت کې چې اقتصاد ډیر کمزور دی، اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه ګابېن هم نشته چې څوک وباسي. خویندو خو کتابونه دي لپاره اغوستل چې مکتبونه کولاو، جنکو کوشش کوو چې مکتب وي، کتابونه هم به بند شول او جنکې هم مکتب نه پاتې شول، ځکه اوس دونه نه چلي.
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون، اقتصادي فقر، بیروزګاری، ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوي چې د کتاب او مطالعې سره یې مینه کمه شي. محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډیری لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعې سره واټن پیدا کړی دی.
روحن او ذهنن نارامه دي خلک، دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کړي او مطالعه وکړي. اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي، کتاب واخلي، کتاب ولولي. زمونږ هغه تعلیم یافته کشر چې ولتیا لرله، د راتلونکي لپاره یوه هیله لرله، هغه هیلې هم د هغوی مړاوي شوي دي.
ښاغلی غروال وایي ناامیدي مرګ دی، نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري.
مایوسي مرګ دی، په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوس نه شي. کتاب او د کتاب سره مینه، مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره، د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده. نو باید د کتاب سره پاتې شي، که خپل نارامتیا یې هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پای ټکی کېږدي.
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدا لپاره باید بې دندو شوو کسانو ته دندې پیدا کړي او د نجونو بند ښوونځي دي پرانیزي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د بدلون راتلو او د امریکا متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانستان نږدې 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګې کنګل کولو سره د هیواد په اقتصاد او سوداګریزو چارو سیوری غوړېدلې، خو دوی کوښښ کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې حالات به انشاءالله خپل عادي حالت ته راځي، بلکې داغې نه به انشاءالله تعالی چې ښه طرف ته ځي. د نجونو چې کوم مکتبونه دي نو په هغه هم کار روان دی، هغه هم د شروع کېدو والی دي.
په کونړ کې په داسې حال کې کتاب پلورونکي د بازار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې رامنځته شوي بدلون سره هرې برخې زیان لیدلی او ورسره د فقر او بیروزګاری کچا زیاته شوې ده.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
او سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زمون شخمان يم د وردګورات سید ابو تو رسول سونکه او سم حال کندهار فونټن مسلی ما مو د کندهار کې د یو لرسل سم خو چې موږ تا کو نه نیول دي، نو موږ د او تا کو څو فونټن ته جوړ دي په فونټن په لار د یو لرسل سم مخې نو هغه چې دی په لار باندې غلا پیدا کی چې طالب په جامعه کې د طالب نظام او د ریسي اواز تی وی موږ ته په زور پیسې ټلیفون او کمپیوټر نه اخلي. استاد څنګه موږ هیله دا چې موږ غواړو تر وړو چارو پر ورسوي.
اسان د طالبانو په جامعه کې دی وسلې ورسره دی او زموږ د کندهار پانتون شاوخوا د مسئلو کوم وټاکنه چې دی دغال ته تاویږي او کوم محصل چې ور برابر شي تلیفون او شان ترې نه اخلي. هیله ده چې په دې اړه زموږ غږ لوړ چارواکو ته ورسوي.
ولاد هلمند ولایت سرسر په تماس کې هم ورور دغه 14-15 کښته کې د بولان د هلمند لشکرګاه د بولان د دریم یوزې اړوند سیمه ده درې سلو پنځه واره د انجینران د هغه زمون نمونه یې لیکلي دي خو یوه روپیه نه راکوي نه زنګ وي نمبرونه دوه او درې د سړي څاخي دغسې معامله ده وروره دا دا اوس اخر موږ هم د په موږ هم د خلکو څپور کړی دی چې موږ مرسته راکوي هغه یوه مرسته مولا کړي دلی
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201.
د وس لپاره هم دومره په بل نیم ساعته خبري مجله کې سلطان محمد سرور در سره دی.